پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمې موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنه درورو خبرونه له پوریوال کاکړه ور
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشام به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار لګول د نړیوال قوانینو خلاف کار دی. اروپایي ټولنې لنن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشامه به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یادې ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رډي تول چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په 3-5 ضلعو کې ترسره کیږي. حبیب الله خټک وویل
دا مغرب ټایم نه پاس چې دی کنه ځکه چې دی خو روز خو ګرځي را ګرځي کنه د خپل مزدوریانو د پاره خپل کارونه پسې او دی ماشام ټایم کې خپل ځایونه ته راشي او مونږ به تقریبا شپې چې دي 5:30 نه ماشام 5:30 نه 11-12 بجې پورې ټایم داسې ساتلی دی چې بھائی هغه کسان چې دي تاسو دې وخت کې دا شماره او دا ټول به خپل گنتی کې برابرولای تاسو.
په پاکستان کې له 19 کلونو وروسته سرشمیرنه د مارچ له 15 پیل شوې ده چې د مئی تر 15 به دوام لري. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د هغو موټرو اندراج پیل شوی دی چې د کسټم اسناد نه لري. د رجستریشن د څانګې مشر امتیاز خان نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال له خلکو د هغو د موټرو پر اندراج هیڅ ډول فیسونه نه اخیستل کیږي. د سوات مرستیال کمشنر ندیم اقبال په دې اړه مشال رډیو ته وویل
لیمیت حدود یم اقدی خپل چې کم مخکیو چې کم ځکه کسٹم نشتا په هغه حدود کې بده دی غیر هغه ځکه بچلی فائدې خو ډیری دي. اولنې خبر خو بده وشي چې زموږ سره به ریکارډ راشي پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی گاډي ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ غته ده چې د هغه گاډي په ملاکند کې بیا دغه په نمبر کې چلی دی نشي.
د ملکن نظامی چارواکی وای چې هلته د کسٹم قانون د نشټوالي له کبله دا وخت شاوخوا 2.5 لک کاچاکسوي او داسې نور موټرونه چلیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکي میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجینګ ښار ته سفر کوي. د خبره پرویز خټک د دوشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. هغه وویل
درې میاشتې راسې مونږ ټولې محکمې لګیا دي تقریبا 100 پروجیکټس مونږ تیار کړي دي. مطلب هر محکمه داسې نشته چې هغه کې مونږ پروجیکټس نه تیار نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به مونږ اګریمنټ شو. په 16-17-18 باندې دا روډ شو ده او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزی چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړي دي پروجیکټس تیار کړي هغه ډپارټمنټ بزی.
پرویز خټک زیاته کړه چې چین په دې پروژه کې اوه لوی لارې جوړوي چې له وجې به یې د پوینا پاکستان له نور نړۍ سره یو ځای سي. پښتانه ملتپال ګوندونه وایي چې مرکزی حکومت د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته اړولې دي خو حکومتي چارواکي یې نه مني. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر وروغواړي او خپل دریز دی ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستان سره پر پوله یې د ده په وینا په خطرناکو سیمو کې د اغزن تار لګولو کار پیل کړی دی خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نسی کولای. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخواني کمانډان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی نن مشال رادیو ته وویل چې پر نموړي د اداري فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې تورونه دي. دا له هغه وروسته ده چې پخوانی جنرال موین فقیر 2 ورځې وړاندې ونیول شو. اروپای ټولنې له نن څخه د جارجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس به د جارجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزی سفر کولای سي. جارجیا له مودو راهیسې له اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لرلو لپاره هلې ځلې کړي دي او د ویزی شرط ختمېدو ته انتظار ایستلی دی. د اروپای ټولنې لخوا د دې پریکړې له مخې به جارجیایي وګړي برتانیا او آیرلینډ ته بې ویزې نسي تلای. د جارجیا او اروپای ټولنې ترمنځ دا تړون پر هغو هیوادونو هم نه عملي کیږي چې له اروپای ټولنې سره د ویزې شرط نه لري خو د دې ټولنې غړي نه دي. په دې کې ناروې، آیرلینډ، لیختنشتاین او سویټزرلینډ شامل دي. رپورټونه وایي چې د روس د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی نن په ماسکو کې وژل شوی دی. انټرفیکس خبری اژانس د روس د امنیتي سرچینو له خولې لیکلي چې نیکولای ولکوف د دوشنبه په ورځ وژل شوی دی. نوموړی د روس د کورنۍ چارو د وزارت د بیا رغونې د څانګې مشر و. د انټرفیکس خبری اژانس رپورټ لیکي پولیس باور لري چې دا د شوکې پیښه وه او دا د هغه له کار سره تړاو نه لري. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر اټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبري پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر اټمي وسلو د په قانوني توګه عملي کېدونکو بندیز تړون بولي. په دې خبرو اترو کې د نړۍ اټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی دی. په واشنگټن کې چارواکي وایي چې پر اټمي وسلو بندیز په کار بکار ونه کړي او نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې تدریجي ګامونه پورته کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسۍ بیا او د سبانی موسم حال احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم سایه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 3.3، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 4.3، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان حکومت وایي نن ماخام څخه به د هیواد د هغو وګړو د سرشمیرنې چارې پیل کړي چې خپل کورونه نه لري. یو چارواکي وایي د پاکستان عام وګړي کولی شي د سرشمیرنې د عمل په اړه خپل شکایتونه حکومت ته ورسوي.
0800-57-574 دا مهرباني وکړئ، دا بالکل فری نمبر دی، باندې کال وکړئ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک د پاکستان له لوري له افغانستان سره پر پوله د ازغن سیم لګولو د خبرونو په اړه وایي چې د دغه یو وړخیز اقدام په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښایي لا پسې خراب شي.
کدا یو طرفه توګه شروع شي نو د دې نتایج ښه نه وي چې کومه ډیورانډ معاهده ده عملاً به دا د هغې نه سرغړونه وي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسٹریشن کارونه پیل شوی دي. د سوات کمشنر وایي دغه کار د حکومت او هم د سیمې د اوسیدونکو لپاره ګټور دی.
موږ سره به یو ریکارډ راشي، پبلک ته به دا فائدہ ده چې د یو سړی ګاډي ورکشي نو د ګاډي په ملاکن کې بیا دا په نمبر کې چلی دی نشي.
پر یو شمیر نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع ټاکل شوی په پاکستان کې نن د بیکوره کسانو د سرشمیرنې چارې پیل شي. دا کارونه به په لومړۍ مرحله کې د هیواد په 15 ضلعو کې ترسره کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې چارواکي وایي عام پاکستانی وګړي کولی شي د سرشمیرنې په عمل کې خپل شکایتونه حکومت ته ورسوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمه وایي چې نن نور پریواته سره به د بېکوره کسانو د سرشمیرنې عمل شروع شي، کوم به چې د شپې تر شاخوا 12 بجو پورې روان وي. د بېکوره کسانو د سرشمیرنې دا عمل به د لومړۍ مرحلې په 35 ضلعو کې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک وویل چې بېکوره کسانو کې هغه خلک راځي چې کور او چاردیواري نه لري، او یا په فوټپاتونو ژوند کوي، او یا په خیمو، زیارتونو، دربارونو او د لوی پولونو لاندې ژوند تېروي.
دا مغرب ٹائم نہ پس چی دی کنا زکہ چی دیکھو روز خو گرزی را گرزی کنا دا خپل مزدوریانو دا پارا خپل کارونا پسے او دی ما شام ٹائم کے خپل زائنو تا راشی او مونگ با تقریباً شپے چی دی 5:30 نا ما شام 5:30 نا 11-12 بجے پورے ٹائم دا سے ساتھ لے جیتے بھائی آغا کسان چی دی تو سو دے وقت کے دا شمارے او دا ټول به خپل گنتی کے برابرای تاسو.
د پاکستان د شمیرنې محکمه وای چې د وړومبی مرحله د وړومبی بلاک کو شمیرنه او سر شمیرنه بنن سر ته ورسی، او د دویم بلاک شمیرنې لپاره به د شمیرنې اهلکارانو ته سباله نور د سر شمیرنې سامان حواله کړی شي، کوم چې د 1 مارچ نه تر 13 اپریل پورې جاری وي. د سر شمیرنې عمل په 2 مرحلو مشتمل دی، او هر مرحله په 2 بلاکونو جوړه کړی شوې ده. وړومبی مرحله چې د غونډ ملک په 35 ضلعو کې تر 13 اپریل پورې به جاری وي، پکې 14 پنجاب صوبې ضلع، 14 خیبر پختونخوا، 15 بلوچستان، او 15 د پاکستان د واکلند کشمیر او گلگت بلتستان ضلع شامل دي. خپل خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک زیاته کړه چې ورته د ملک مختلفو برخو نه په سر شمیرنه کې د نه شاملېدو په اړه شکایتونه ترلاسه شوي دي. د ده په وینا چې د مقصد لپاره یو ټول فری نمبر لګولی چې پس خلک شکایت درج کولی شي.
مونږ ته اکثر کمپلینټس دا راغلي دي چې ٹیم نظر آگلے، کسان نظر آگلے، مونگ نمبر نظر لگولے، مونگ اسا پورے مونگ تا چاہتا پوسٹ نظر کڑے چھ سوک تا سو کورونا تا سوک نظر آگلی. مونگ ٹال فری یو نمبر دے 0800-57-574 دا مہربانی ہو کے تاسو چھ مونگ تا دا ٹال فری نمبر دا بالکل فری نمبر دے دی باندے کال ہو کے مونگ تا اخفل زی ہو خواہے اخفل ایڈریس مونگ تا ہو خواہے چھ سوک پاتی نو مونگ دیدہ پارا سا سپیشل ٹیم جوڑاو او هغه کسان چې دا مردم شمارې کې دا شمارو.
پاکستان کې د کال 2019 د سرشمیرنې دویم مرحله به 25 اپریل نه شروع کیږي او تر 26 مې پورې به جاری وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پنجاب صوبې په شیخوپورا کې بیګا د شالیمار ایکسپریس په نوم یو ریل ګاډي د تیلو لیوه ٹینکر سره جنگیدل چې پکې د ریل گاڑی دوا چلونکي وجل شوی او شپږ مسافر ټپي شوی دي. د ټکر له وجه د ریل گاڑی شپږ ډبو او انجن اور اخستو. رفت انجم رپورٹ راکوي.
د ریلوے محکمې مطابق میگا د نیمې شپې ریل گاڑی د لاهور نه کراچۍ ته روان وو. چلته چې په پټلې د تیرو ټینکر سره جنگ دو پس پر ریل گاڑی کې اور لګېدو. روانه میاشت د ریلوے لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکولو پر وخت د ریلوے وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلي وو چې تیرو درو کالو کې خطرناکو پاټکونو له وجې یو سلسلور اتیا د ریل گاڑی پیښې شوې دي چې پکې د سلو نه زیات کسان مړه شوي او تر یو نیمو سلو پکې زخمیان شوي دي. د پاکستان ریلوے محکمې میډیا او پبلک ریلیشن ډایرکټر نجم علی خان مشال لړیو
منصوبے ترلان دے بعد ریلوے مین لائن اپ گریڈیشن کو حقی نہ پس با چکم خطرناک موڑو نہ دی حق با ختم ولی شی، او دین علاوہ د ریلوے لائن اڑخون تبا ازغن تارون لگولے کی گی، او زمک کی دننا او د ریلوے لائن د پاسا با پلو نہ جوڑی گی. پدی لڑکے سروے مکمل کرے شوی دا او فیزیبلٹی رپورٹ ہم جوڑ شوی دے.
خود ریلوے لپاره د سینټ قائم کمیټه غړی او د اپوزیشن ګوند په پاکستان تحریک انصاف سینیټری سمینا عابد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ریلوے زور نظام له وجه دا قسمه پیښه کیږي.
د ریلوے چې کومه عمله ده هغه تعلیمي افته نه دي. حکومت له پکار دي چې دوی له تربیت ورکړي او د تعلیم معیار دی ولا مقرر کړي. دین علاوه د ډرایورانو طبي معاینه کول هم پکار ده. په کومو پاټکونو چې چوکیداران نشته هغه دې بند کړی شي یا دې ولا چوکیداران واخلي. دویم دا چې کوم سیګنلز خراب او مات دي هغه دې بدل کړي.
د روان کال په 6 جنوري د پنجاب لودرا سیمه سره د ریل ګاډیو د رکشو په جنگیدو پیښه کې نه کسان مړه شوي وو چې پکې شپږ د سکول ماشومان وو. هم په جنوري کې په 2 نیټا د پنجاب صوبې ګوجرا سیمې سره شالیمار ایکسپریس هغه وخت د پیښې ښکار شو چې یو ګاډی د پټلۍ نه تېرېدو. په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه شوي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د نان کسٹم پیډ ګاډو په مقامی توګه د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي. انتظامی چارواکي وایي د دغه کار ګټې حکومت او هم د سیمې اوسیدونکو ته رسي، نو ځکه باید هغه خلک چې ګاډي حکومت سره رجسٹر نه دي رجسٹر کړي. نیاز احمد خان له سیمې رپورټ راکوي.
د ملکن ډیویژن هغه ګاډي چې د کسٹم قانون نشوالي له وجې سیمه کې بغیر سر دولتي دستاویزات چلیږي، په مقامی توګه رجسٹر کولو لړۍ منګوره کې شروع شوې ده. دغه لپاره منګورا رحیم آباد کې ټوکن او رجسٹریشن فارم ورکول کیږي. ټوکن ورکون کې انچار امتیاز خان وایي چې دوی په حال د رجسٹریشن څخه قسمه پیس نه اخلي.
دلته خو بس موږ ته خپل ډاکومنټس دي، باقي بین الفی ده هغه یو بل د موږ خپل فارم دي چې هغه فیل کوي او دلته هغه خپل مطلب فارم راوړي او مطلب د ډاکومنټس موږ ته راوړي. هغه دلته چې راشي دغه خپل ځان سره اورینل سی نصیب موږ ته وخی موږ دلته ټوکن ایشو کوته.
د ټوکن ورکول وروسته دغه ګاډي په باقاعده توګه د جانچ پړتال لپاره یو بل ځای ته بوتلی شي. دغه ځای کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی د ګاډو ریکارډ خوندي کوونکي ادارې، د پاکستان فوج او پولیس افسران د ګاډي باقاعده جانچ پړتال کوي. په دا اړه د سوات مرستیال کمشنر او انچارج ندیم اقبال وایي
لیمیت حدود یم عقدی خپل چې کم مخکو چې کم ځکه کسٹم نشته په هغه حدود کې بده دی غیر هغه ځکه بچلی فائدې خو ډیری دي. اولنې خبر خو بده چې زموږ سره به ریکارډ راشي. پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی ګاډي ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ هغه ته ده چې د هغه ګاډي په ملاکن کې بیا دغه په نمبر کې چلی دی نشي.
د امان کوټ بنګورې سره تعلق لرونکي کمال شاه چې د خپل ان سی پی موټر رجسٹریشن ته سره د خپل موټر دغه ځکه کې موجود دی په دا اړه وایي
خدای جی چې دا رجسٹریشن شروع شوه دی دی باندې دا گاڑو صفائی وشی مطلب لگا سر کم غلا والا کٹ گاڑی ماڑی چی کمی اگر دین لرشی دا لکر دی خلقو دا پارا لگ خدا غری.
دا ضلعی انتظامی او پولیس معلوماتو ترمخ دا وقت مرکن ڈیویژن کے دا کسٹم قانون نشوالی لوجه دو نیم لکو سخا سیوا دا سمگلنگ گاڑی چلی گی. بیا پا تیرہ تیرہ ملکن ڈیویژن کے پزرگونو دا سکرپ سخا جو ٹریشوی گاڑی ہم موجود دی. انتظامی تر دې دمه د کباړ څخه جوړ کړی شوی ګاډي چې ورته په مقامی توګه کټ ګاډي هم وای سه قسمه پالیسی نه ده وضع کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ وکړل چې د پاکستان لوري د ډیورنډ پر کرخه د غزن سیم لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احضار کړي. دغه جرګې غړو نن وویل د پاکستان د اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی. افغان حکومت باید په دې برخه کې چپه خوله پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر د شنبې په ورځ وویل افغانستان سره پر پولې په خطرناکو برخو کې د غزن تار لګولو چارې پیل کړي دي. خو افغان حکومت ویلي د پاکستان دغه اقدام له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نشي کولی. تفصیل کابل ناجیا سپیرا کوي.
د مشرانو جرګې د ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقی کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل چې د پاکستان له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
اور بھی مجبور مقالات ہے دمدانی متحد
د افغانستان اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاکستان لخوا له کرخی نه اخوا چې کوم خوځښتونه کیږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبرپاڼو په خپرولو بسنه ونه کړي.
افغانستان حکومت په یو اعلامیه اکتفا ونه کو وای خپل اساسي دریز واضح کو دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حمله او بریدونو په شان باندې صرف اعلامیه په شکایتونو باندې د ځواب ورکړو.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقی بریال ویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخې ونیول شي.
د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځیانو او د پنجابي استثمارګرو حلقې
تعلقاتو بے شرمانہ مداخلہ دا افغانستان دولت سے موافقه نه پرته دا استفسار نه ورکی او اصل د تروریزم سره مبارزه په لاره کې هیڅ مؤثریت نه لري.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان تر دې وړاندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی او له دغه هېواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي.
د ناجی سپای رپورټ موردو د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستانی ځواکونه غواړي د خپل توپچی حملو په ترڅ کې د ولایت له یو شمېر سیمو خلک وباسي او د ځان لپاره خالی کړي. د سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ د ولایت پر سیمو له توپچی حملو وروسته د افغانستان په قلمرو کې پرمختګ کوي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی اول پاکستانی ځواکونو په تیرو څو کلونو کې د خپلو توغندیزو بریدونو په نتیجه کې د کونړ زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي. لومړی یې پکې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای په ځای کړي او له هغه وروسته یې پکې خپلې پوستې جوړې کړي چې اوس هم د پاکستانی ځواکونو پرمختګ دوام لري.
چې د کودر خاص پر شولې د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو د خوره وخت د سفیر وختونه د خپل تاسیس جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ول شولې کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کانډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کانډو کې په ننګ سر کې په ګلاب فړۍ کې د نوې آبادۍ او تاسیس جوړولو لپاره خپل بشنګري هم مثال په کار کړی دا.
ساپه وای په دغه سیمو کې پاکستانی ځواکونه د خپل پرمختګ د پاره په بیره ډول ځنګلونه پرې کوي.
ځنګلونه دي ونې بوټي دي په هغې باندې د خلکو چنسې هم تلګه کړي دي او دغه بوټي کټ کوي او خپله ساحه د هغې هلته هغې انتقالوي. محلي مسؤلینو سره هم دا خبره شریکه کړې ده. د سلو نه زیات کورونه په شاوخوا کې سرکاړو ولسوالۍ د پشت ساحې ته رامهاجر شوي دي او همدغسې د اویا او اتیاو حویلونو په تعداد کې کودنې خاص ولسوالۍ ته راکړل شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي وایي پاکستاني ځواکونو یې کورونه په توپونو ویشتل او دوی د خپل کور کلي پرېښودو ته اړ کړل.
ولایت خان دی زمون په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا د خدان کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي مال مطلب کې مړه ده خو د سر زیان نه لري. د پاکستان مقصد دا دی چې د ځین ځان ته وزګار کې خپل ورته راخته شي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت د ډیورن په کرخه د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او ودانۍ جوړولو په اړه څونه ویل، خو وایي چې د پاکستان پوځ ځکه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې دغه سیمې له افغانانو خالی کړي او په ځای یې وسلوالې ډلې میشتې کړي.
پاکستان همشه د افغانستان په خاوره کې بشرمانه مداخله کړې ده. کوم د دوی راکټ پراګلۍ چې په شونګلې دره کې په خاص کونړو شالین او کې او د سرکانو پولیسوالۍ کې او د دانګام په باز ساحت کې دې شروع کړی دي. دا هم د دې یو مغرضانه هدف ته چې غواړي په دې نقطه کې هغه تروریستي ګروپونه ځای پر ځای کې تر څو دغه تروریستي ګروپونه بیا وتوانېږي په کونړ کې او د کونړ د طریقې ټول د په مشرقي زون کې خپل تخریبي اعمال ترسره کړي.
ولایتي شورا په داسې حال کې د کونړ په خاوره کې د پاکستانی پوز د مخکراتګ خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد هیواد د پوز لوی درستیز د کونړ گاوند باجوړ او مومند ایجنسی خطرناک سیمې ګڼلې او ویلې دي چې تر ټولو وړاندې به پوز په همدغو سیمو کې اغزن سیم لګوي او دیوالونه به جوړوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه او د چارو شنونکو افراسیاب پټک وایي د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله د اغزن سیم لګول به د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري نور هم سیوا کی. د نوموړي په خبره پاکستان له یوې خوا د سیمه ییزې همکارۍ پر موضوع د غونډو قربتوب کوي او له بلې خوا بیا د خپلو اقداماتو په ترڅ کې له افغانستان سره خپلې اړیکې لا هم خرابوي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده.
د بارډر مینجمنت چې دا خو بایلیټرل ډیریډوال ریسټوري په ګډه کولې شي، خو که دا یو طرفه توګه په شروع شي نو د دې نتایج ښه نه وي. نو دا اعلان داسې وخت شوی دی چې دلته چې دوه هفتې مخکې پاکستان چې کانفرنس وشو د سربراهانو د سیمې د هېوادونو، د هغې کې دا ویل شوي چې مونږ په سیمه کې یعنی یو بل سره تړون زیاتو دارې به جوړو مگر دا وګورئ چې هغه دا د مونږ د کنډې کنستلو او د تارونو خبرې اورو دریمه خبر دا ده چې دا افغانستان پاکستان منځ کې نور غیر سړیو پیدا کوي دریمه خبر دا ده دا یو قسم ته چې کومه په دې ډیورانټ معاهده ده نولس سو یوویشت کې سول پیډ کې شو هغې کې چې کوم مواد لیکلی دی چې کوم پاکستان ولاړ دو سپورې چې هغه پاکستان مني او پاکستان وایي چې افغانستان یې نه مني خو عملاً به دا د هغې نه سرغړونه وي خپله پاکستان هم یو قسم ته د هغې معاهدې نه انکار وکړي ځکه چې هغې کې دا لیکلي دي چې کوم قبایل چې په کرښې د پاسه پراته دي د مثال په توګه مامون دي یا مومن دي یا شینواري دي یا دغسې چې ښکته دي نور قبایل هم شته دوی ته به هغې یو اصطلاح استعمال کړې ده خپل ساحي ازادي ورته وایه خپل سیمې ازادي هغه دا به چې یعنی مومن چې مومن دي علاقو کې ګرځي هغه فرض کړه دې لارې ته
سوال دارا پورته کیږي د پاکستان حکومت داوا کوي چې د افغانستان لخوا نه د پاکستان د ننه بریدونه کیږي او افغانستان د اغه مخنیوي نه کوي نو په دې غرض باندې دی دا تار لګي
ګورځي په دې کې دی کنه نو د پاکستان او هندستان سمره سخت تارونه لګولي اوس هم چې هندوستان کې ګډو شي هندوستان وایي د پاکستان نه خلک راغلي نو ارزای چې دا یو قسم ته ځان خلاصولو خبره ده کړه نو ارزای چې دا سم خبره نه ده دا خو یو قسم ته یو بل باندې اچھی پور اڑول خبر دی کہ گرب اڑول خبر پڑا چھ بول واچے گی تو دا دے خردار تا لگو نو خود دی کر کنے بندی ہو جاتے بس خبر سی تے اس نے یو میں کر کھ بند ہوا دا سردو میں بند نو دے کہ اتے لارے بند جو سودا نور لارے خلاص تا تو دین مشی ہو جے دے گئی تے مخیر تو مخیر دا کہ دا خبر دی دے تے ریکال پکا او د پاکستان سره پاکستان کې د پالیسی چې د بند پاندمیک کې پاس کیږي او نور باندې دلته کې په یعنی سیول حکومت چې د ما کې نه چې خبر دی پکې خبر باندې
دا مينس لګون له مخکخ افراسیاب خټک سره مو د داوود خټک مرکه اوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ماشومانو د سکول په امتحانونو کې د نقل زیات شوی رجحان ته اشاره په خوشینه سره وایي چې د غوی د مستقبل په اړه ناهیلي شوی دي دوی په خبره د تعلیم محکمې چارواکي دغه مسلې حل ته هیڅ پام نه کوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ بیا وایي امنیتي ځواکونه امتحاني حالونو ته ورځي او هڅه کوي چې پکې د نقل چارو مخه ونیسي عمر دراز وزیر د موضوع تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان تعلیم یافتہ کول د دولت نه د غلط روان امتحانی حالونو کې د آزاد نقل کولو مخنیوي غوښتنه کړې د میر علی اوسیدون کې مامور جان دا وړوای په نوی وزیرستان کې د نقل رجحان په زوړ وزیرستان نه ډیر زیات دی
17 ایگزامینیشن ہال په نارتھ وزیرستان کې بنی ووټ کلیئر کٹ انسٹرکشن جاری کړی دي پولیټیکل انتظامیہ په سلسله کې بیا ری نوټیفیکیشن کرا دا چې دفعه 144 چې نافذ شي پر علاقہ سے فوٹو کاپیئر مشین پاکٹ گائیڈ دلی مدد سرا بہار نہ فیسیلیٹیشن ہب بانشی اور ڈیلی بیس سرا مانیٹرنگ ٹیم نہ وزٹ کولو دا کنٹرول کے دایشی بٹ انفارچونیٹلی دا ٹول دی دے الٹارا ہون دی
عبدالمجید داوڑ وائی انتظامیہ او فوستا پکار دی چہ دغلتا پ نقل پورا پابندی ولا گوی او دا کین د سکولونو پشان د غلطا په نور سرکاري او شخصي سکولونو هم نظر وساتي
مخسه بدا سي واچي د مش خلک نقل رجحان نو دا سنت به ورتات لر چیرته بتلل کنا او ایس د امر زیوت خراب سچويشن دا چې د بندوبستي علاقې نه خلک دریمي او مشتنګ د خلکو کو د نقل لپاره ملټري تا دا په چار دو د مشتنو وزیرستان رو کوي بیا دا وزیرستان تعلیمی سچويشن دا چې کی ماحول دا حالي نه دي ګان دا د په داس رنگ استعمال کو یا د داسې توجه ورکو لکه په خپل کینډ شي چې د خپل سکولې ته ورکړي
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نو پختل نو دوی وویل چې روزانه په بنیاد لیویز او انتظامی افسران د امتحانی حلونو دوره کوي او فوزی چارواکی هم پر دې خصوصي نظر ساتي خود د پوینا چې انتظامی سره دومره عملانیشتا چې په هر امتحانی حال ټوله ورسته راکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مازیګر تر شپګو پا
په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
اردوونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي له نن ماښام به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یاد ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رډي ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په درو شپېته ضلعو کې ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکې میاشتې پر دولسمه نیټه د چین بیجینګ ښار ته سفر کوي. د افغانستان مشران جرګې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر ور وغواړي او خپل دریز دی ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخوانی کمانډان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی نن مشال رډي ته وویل چې پر نوموړي د اداري فساد او له دندې د ناوړه استفادې تورونه دي. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزې شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولای شي. جورجیا له مودو راهیسې د اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړې دي او د دې ویزې شرط ختمولو ته انتظار ایستلی دی. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر اټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 123 هیوادونو غړي د هغه څه په اړه باس کوي چې دوی پر اټمي وسلو د په قانوني توګه عمل کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو کې د نړۍ اټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له حرفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تیر دوه کلونو کې د خوراک سیزونو په قیمتونو کې کم زیاتوالی په نظر راتلو هغه له وجې ګرانی د حد نه زیاته شوې ده او په ټول ملک کې د غوښې، میوې او سبزیانو په قیمتونو کې ډیره زیاته اضافه شوې چې د سله وجې نه یوازې غریبي کورنۍ بلکې د هر طبقې خلک پریشان دي. ادارې لیکي چې د امروزه ضرورت سیزونو کې تقریبا 1.5% اضافه شوې. خو د شمیرنې د ادارې تر مخه په تیره یو هفته کې ګرانی 1.2% زیاته شوې. ادارې لیکي چې د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور په شمول پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د دالونو او سبزیانو په قیمتونو کې د حد نه زیاته اضافه شوی. ادارې زیاتوي چې د سټیټ بینک ماهانه مالیاتي رپورٹ کې د ګرانۍ د وجه ښودلې شوې چې د ولس د پیسو په ګټه کې زیاتوالی راغلی. د سله وجه چې د سیزونو غوښتنه زیاته شوې او دا شنګرانی د دوه کالو اوچتې سطې ته رسېدلې ده. ادارې په وینا چې د پاکستان افغانستان پولې پرانستو پسته تاجرانو په غټه کچه سبزیانې او خوراکي مواد افغانستان ته لیږلي او د دې په نتیجه کې د سیزونو په غوښتنه کې او له وجې بیا په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. ادارې لیکي چې په دې هنګامي صورتحال کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ګرانۍ په اړه فوري نوټس اخیستی او متعلقه چارواکو ته د سیزونو قیمتونو کې اچانک او غیر معمولي زیاتوالي په اړه د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړي. یوه بله ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې وایي چې دا قسمه صورتحال د اطمینان وړ نه دي. که معاملات په دې ډول روان وي نو ویره دا ده چې په ملک کې چرته غذایی بحران رانشي او بیا حکومت په دې مجبوره نه شي چې د نورو هیوادونو نه په ګرانه بیه سامان راوغواړي. د سره به چې نه یوازې په ګرانۍ کې اضافه وشي بلکې ورسره به په جرمونو کې هم اضافه وشي. حکومت ته د ګران پوشه ډلو کنټرول کولو لپاره یو نظام جوړول پکار دي او ادارې فعال کول پکار دي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ترخم پوله د پاسپورټ نه لرلو له وجې په زرګونو ګاڼو انختل او د ترانسپورټرانو اضافي خرچې او نقصان کېدل په خپل ځای یو سنګینه مسله ده. خو د دې په بنیاد ضروري قانوني اسنادو نه بغیر د تګ راتګ کولو اجازت حمایت نشي کېدی ځکه چې سکیورټي ادارو ذمہواري ده چې د هیواد په پالیسۍ عمل وکړي. ادارې وایي چې که ترانسپورټرانو په دې معامله د سنجیدګۍ نه کار اخیستی وي او پاسپورټ یې جوړ کړی وي نو نن به د دې صورتحال سره مخ نه وو. ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له هم پکار دی چې په پوله نښتي ترانسپورټرانو هر ممکنه مدد وکړي او دا خبره دې یقیني کړی شي چې راتلونکي وخت کې به بغیر د اسنادو په ترخم پوله د تلو راتلو اجازت نه وي او همدا شان د فاټا ځینې علاقو او بلوچستان په پوله دې هم اسناد لازمي وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال وسپانه د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو پر موضوع لیکنه خبره کړې او نیوز ویک مجله بیا په لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې فعالیتونو او د هغې نفوذ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل په خپل راپور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د پاکستان لخوا د اغزن تارونو لګولو موضوع راغستې ده. ولیکي چې پاکستان ویلي دي چې په پوله یې د جنگلو لګول پیل کړی دي. دا په داسې حال کې شوې پریکړه ده چې وار له مخې خراب یړي کې به لا نورې کړکې چې نکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په یو بل د ترهګرو د ملاتړ تورونه په بیا بیا لګوي. خود ورسپانې په خبره کابل وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پوله خنډ نه ده، بلکې د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویلي دي چې په پوله جنگلې لګول د ستونزې د حل لار نه ده، بلکې د دې له وجبې کړکې چې لا نور زیات شي. دولت وزیری ورسپانې ته دیاتوي چې د ترهګرۍ مخنیوي حل کې دی شي چې پاکستان په خپل ځمکه د وسلوالو جالي لمیندې یوسي، هغوی ته مالی مرستې او روزنه نه ورکوي، نو حالات د ترهګرۍ بریدونو مخنیول کېدای شي. د ورسپانې په خبره امریکا شک کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره افغان طالبان کاروي، خو پاکستان په کابل کې د هند د مخ په زیاتېدونکي نفوذ نه ویریږي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او وایي چې په سرکاري توګه افغان طالبانو سره هیڅ همکاري نه کوي، خو په خپله خاوره کې د افغان طالبانو موجودیت په ځینې وختونو کې منلی دی. بلخوا نیوز ویک مجلې په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو موضوع راغستې ده. زیاتوي چې یاد ډلې په ټوله نړۍ کې د ډیرو هیوادونو د فتح کولو حاصل وکړي، خو په دغو کې افغانستان د یاد ډلې لپاره یو ګران هیواد ثابت شو. په تیرو څو میاشتو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپلو خونړي بریدونو له وجې هڅه وکړه چې دغه هیواد ولس کې ویره خوره کړي، خو ولس په ډېرې حوصلې سره د دې مقابله وکړه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ورس په ورس کمزوري کیږي. امریکا ژمنه کړې ده چې د روان کال تر پای به یاد ډلې ته ماتې ورکړي، خو وار له مخه ناټو او افغان ځواکونو دغې ډلې ته سختې ضربې ورکړې دي، او مخکې چې د یاد ډلې په ولکه کې کومې لس ولسوالۍ وې هغه ترې واپس اخیستي، او اوس د دریو نه تر پنځو ولسوالیو پورې یاد ډله محدوده کړې ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو تر سلو زیاتو غړو هیوادونو په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو په مخه خبرې پیل کړې، خو د نړۍ ځواکمنو طاقتونو پکې برخه وانه خسته. واشنگتن ویلي پر اټومي وسلو د بندیز خبره بځای وننیسي، او دا چې دغه چارې باید په مرحله وار توګه مخته یوړل شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت درته ورو. د ملګرو ملتونو په هغه خبرو کې چې پر اټومي وسلو د مکمل بندیز په اړه دغه سازمان د یو سلو درویش غړو هیوادونو لخوا پیل شوې، امریکا، روسیې، چین او د یو شمېر نورو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو استازو پکې برخه وانخیسته. په ملګرو ملتونو کې د بې وسلې کوونکو چارو څانګې مشر کیم ون سو د دغو خبرو د پیل غونډې ته په خپله وینا کې وویل، په تیرو کلونو کې د نړۍ په کچه د اټومي وسلو د له منځه وړلو چارو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. واشنگتن ویلی پر اټومي وسلو د بندیز خبره باید په مرحله وار توګه مخته یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د غونډې تر پیل د مخه وویل، د نړۍ هغه هیوادونه چې غواړي د نړیوال امن لپاره کار وکړي ښایي له اټومي وسلو پاک کړل شي، خو هغه چې پالیسۍ یې نړیوال امن ته خطر جوړوي باید دغسې یوې لوزنامې له لاسلیک کولو انکار وکړي. د نوموړي په خبره شمالي کوریا به پر دغه پریکړې خوشاله شي، او په ترڅ کې به د امریکا او نورو امن خوښو هیوادونو وګړي له خطر سره مخامخ شي. شمالي کوریا د تیر کال په اوږدو کې دوه اټومي ازموینې کړې، او د ملګرو ملتونو د قراردادونو په سرغړونې کولو یې د بلاستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړی دی. آسټریا یا اتریش، آیرلینډ، مکسیکو، برازیل، جنوبي افریقا او سویډن د هغو هیوادونو په سر کې دي چې غواړي پر اټومي وسلو د بندیز یوه لوزنامه مخته شي. د دغه لوزنامې ملاتړي وایي د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام راپورته شویو لانجو او په امریکا کې د ولسمشرۍ څوکۍ د جمهوریت غوښتونکي ډونلډ ټرمپ لاسو ته ورتګ په نړۍ کې د اټومي جګړې د پیل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان سترې محکمې د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو د افغانستان په قضا خلک بې باوره شوي رد کړې او هغه له انصاف څخه لرې وبدلې. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله په دغه بنسټ باندې د خلکو باور نور هم زیات شوی دی. له دې یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي وو چې په محاکمو کې د فساد له امله خلک خپلې ستونزې مخالفینو ته وړي. پر دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان سترې محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلي وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا 70% کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایي همدارنګه د سترې محکمې د دیوان له 500 اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیات کړه. په دې وروستیو کې 140 تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سوي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبری د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لرې وي چې د یو قوې د دومره عظمت باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یوه لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک ته له کومه ځایه پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ باندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغه ادارې ویان عبدالله یادگاری همدارنګ ویلی و چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ټول پښتنو لمخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبول کړي په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړي هغه راپورونه او مطالعې چې موږ تر سره کړي دي به بنسټه وبولي چې د خپل د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سروې ګانو او ټول پښتنو له لارې فساد له دغو بنسټونو څخه ور کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر پروژه د چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره راتلونکي میاشت پر 14 بیجینګ ته ولاړ شي. نو مولي زیاته کړې حکومتي پلاوی به هلته د روډ شو په نامه یو نندارتون کې هم برخه واخلي. د پرویز خټک سره زموږ خبريال غلام غوث مرکه کړې ده.
سی پیک چې کوم د چاینا پروګرام دی هغه نه پس ډېر زیات دی سټرکچر ډیولپمنٹ ضرورت دی. باقی دی سی پیک وجه نه به پاکستان ټول دنیا سره اوپن شي ځکه چاینا 7 روډ جوړې ټول دنیا یو ځای کې ټچ کوي.
چین ته تاسو ور روانې د روډ شو د پاره او دا لکه په اولنی ځل باندې د صوبایي حکومت یې کوي. دا څومره لوی ګام دی د دې حکومت او د هغه لپاره هم څه تیاری کړ؟
دې لپاره مو ډېر زیات تیاری کړې. درې میاشتې راځي مونږ ټولې مې کمې لګیا دي. تقریبا 100 پروجیکټس مونږ تیار کړی دي هغه په انډستری کې دي آئی ٹی کی دی هغه په نور ایجوکیشن کی دی هغه په مطلب هر محکمہ دا سے نشته چې هغه مو پروجیکټ نیته هغه په ایریګیشن کی دی ټوریزم کی دی بجلی هم دی نو ډیر سیزونه مونږ تقریبا 100 پروجیکټ تیار کړی دي. نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به مونږ اگریمنٹ وکړو.
چین ته بتا سو کله زیدا
مو به ان شاء الله
کم کم خلق مزي
په 16 17 18 باندې دا روډ شو دا او ډیفرنٹ ډپارټمنٹ بزي چې کوم ډپارټمنٹ خپل پیکیج تیار کړی دی پروجیکټ تیار کړی هغه ډپارټمنٹ بزي هلته کې اول حالت کی بریفنگ ہی بیا ہر یو ڈپارٹمنٹ دی ڈفرنٹ اداروں سر ایگریمنٹس کے ایم او یوز بکے دا بدری سلور روز پروسیس انشاءاللہ
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
د مشال رادیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ایډز رنز د مخنیوي داري چارواکیو همدارس په قبایلی سیمو کې د ایډز ناروغان وایي په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د یادې ناروغۍ د درملنې هیڅ مرکز نشته. دوی په خبر په دغو سیمو کې د ایډز ناروغان مجبور دي چې د علاج معالجې لپاره پیښور ته ولاړ شي. په فاټا سیکریټریټ کې د ایډز مخنیوي داري چارواکي بیا وایي ډېر ژر به په قبایلی سیمو کې د ایډز ناروغۍ د علاج لپاره مرکزونه جوړ کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د ایډز رنس ښکار شوی یو مریض د نوم او د خپل ځای نه خودل په شرط مشال لیړو ته ویل چې د خپل سیمو نه تر پیښور یا کوهر ته راتلو کې د علاج یادارو د پاره دوی یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. یو خو که د دوی پیسې ډېر لګي نو پر راتلو کې وخت هم ډېر لګي او چې دلته راشي نو په هسپتالونو کې هم ورته صحیح پاملرنه نه کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو چارواکي شبیر خان مشال لیړو ته ویل چې په ټوله فاټا یا نیم قبایلی سیمو کې د ایډز درندوران لپاره د صحت مرکز لا نشته دی.
دغه ټول مریضان مونږ ته راځي. زمونږ دوه سینټر دي، یو سینټر په کوهاټ کې دی او بل سینټر چې کوم دی دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. چې کوم دور اکسیجن شي دا وزیرستان دغه خلک دي هلته فیسیلیټیټ کیږي او د هغې نه علاوه چې کوم دی د ممند ویلا او دا ټول خلک چې دي خیبر ایجنسی شوه، ممند ایجنسی شوه، باجوړ ایجنسی شوه، دا خلک زمونږ دلته کمپلیکس هسپتال ته راځي د علاج لپاره. په دې کې نارینه، زنانه او ماشومان درې واړه پکې شامل دي.
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم خویندو کور چې د قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو د ایډز ناروغو لپاره هلې ځلې کوي او دوی ته په دغه مرکزونو کې اسانتیاوې ورکوي. د ایډز پروګرام مشر سبحان الله مشال لیړو ته وویل چې دغه ناروغو ته په راتلو کې ډېر زیاتې ستونزې دي. ولې هم په دې لړکم چې د ډېرو هڅو وروستو په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د ایډز پروګرام چارواکو ډاکټر جواد او بیا ډاکټر درخانه سره تماس ونیول نو د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته وویل چې دغه مرکزونه به دوی ډېر زر په قبایلی سیمو کې جوړ کړي. د پام وړ ده چې د ایډز کنټرول پروګرام سرکاري شمیرې تر مخه د وخت په خیبر پښتونخوا کې د 2000 نه زیات نارینه، زنانه او ماشومان د ایډز ناروغ رجسټر دي چې پکې د قبایلی سیمو، نیم قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه د افغانستان ناروغ هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوه نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
د خادم الخلق فاونډیشن پرم د ولسی خیر خګړې ادارې او د امتحاناتو کامی ادارې ان ټی اس یو تړون کړی چې لمخې به په خیبر ایجنسی کې جګړو او کډوالې ځپلو ماشومان ته تعلیمي وظیفې ورکول کیږي. د خادم الخلق فاونډیشن چارواکي هیله مندي چې د دې مرستو په ترڅ کې به د سیمې او د پام وړ شمېر بېوزله ماشومانو کولی شي خپل رسمي زده کړې بیرته پیل کړي. فرهاد چینواری رپورټ راکوي.
د خادم الخلق فاونډیشن چیئرمین فاروق اپریدای مشال ریډیو توای چې دوی سره په سلګونه زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي دي او چې کوم زده کوونکی پکې مستحق وګرځول شي نو بیا به یو شمیر تعلیمي اسانتیاوي ورکوي.
په دې کې موږ سره 2200
فارمونه راغلل چې پاره کې زمونږ د دې کوم کرایټیریا واغ دا و چې یا د یتیمی یا د غریبی یا د زکات مستحق یا د اپریشن متاثرینې پدې کې به مونږ غوته ترجیح ورکو د دوی چې کوم انټرویو دا هغه په 1-2-3 اپریل باندې دا چې هغه سکولونو کې داخله پدې کې به مونږ دوی ته یونیفارم ورکو سکول کټ کې مطلب بیگ راځي کاپیانه راځي کتابونه راځي هغه به وته پرووایډ کوو بوټان به وته پرووایډ کوو یونیفارم به ورکو د دې چې کوم اډمیشن فیس دی د سکول فیس دی هغه به ورکو او ورسره ماهانه جیب خرچ به ورکو
د خیبر جن سید د کوونکو اتحادیه یو مشر خان محمد پردای وای چې د خیبر جن سید په زیاتره برخو کې د جګړو او پوځي عملیاتو لامل ماشومان د زده کړو نه محروم شوي دي خو دوی وس هم د تعلیم حاصلولو ډیر شوق لري
لکه دا د شوق یو غټ غره په بڑا باندې ډیره سخت تیر شوی په خاص کر په خیبر جن سید بیا په بڑا باندې نو لکه ز امید لرم چې موږ خلک پوره مندي تعلیم غواړي او علم حاصلول غواړي او په دنیا کې یو ښه پیغام ورکول غواړي
خادم الخلک فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی با په اولنی پړاو کې 250 ماشومان په سکولونو کې داخلوي او تعلیمی وظیفې به ورکوي او بیا با په بل پړاو کې دینه زیات ماشومان ته دغه اسانتیا ورکوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکو چې په دواړو سترګو په پیدایشي توګه ړوند دی د محل د خیبر پختونخوا ټانک ته په یوه نږدې سیمه کې د کډوالۍ ژوند کوي دا نابینا کس وایي د خپل ځان او خپلې کورنۍ ساتلو په چارو کې له سخت مشکل سره مخامخ دی د حکومت غواړي چې د سیمې له عامو خلکو سره سره مزدورانو ته د هغوی د حقونو ورکولو موضوع ته جدي پاملرنه وکړي سیلاب مسعود رپورټ راکوي
ظاہر الدین درکائے دے سولی وزیرستان چرگولی کلی و سدن کا ہے پدواڑو سترگو پیدائشی ڈوندا ہے پسیمک دے جنگ پا وجہ خپل کلائی کور زن پات ہے دا وقت دے ٹانگ سرا نجدے پا یو کلک شے دے کڈوالی جوان تے روی پا دگی رنگ حالک شے پا ظاہر الدین سا تے ریجی دا اخپلا بے وسی غریبی پا دگی رنگ بیانوی
چکلا پا وزیرستان شے جنگ والا گے دا کانا دے مک کڑا ٹانگ تا رولالا او زا پا خپلا پستر کے بندے دے بچپن نانا وزیرستان سے میں کوشتہ
دین دا زیاتوی چې مزدوری کا ولای نرشا بیخی بے درکی دا کلا کلا می بچون شمار رتا ناست وی
دمو چې کیم خپل بال بچتی کنا تاو منا چې کلا کلا خود ویگا دے گئی چې کیم دو دے خوروک شک طریقہ نمی وی ویلے چې مزدرا زکڑای نشا زویس ما پدغ غرز ما مشال ریڈیو تر غلایا کنا چې دمو ژا خپل وقدرون تلیا حکومتی سرکاری چې کیم او دے داران خلتا دغه تی ورا سوی
د زاهر الدین د مشکلات نو چې د سولی وزیرستان رستیال پولیټیکل افی سر محمد شعیب خان خبر کا آغوی واویل
زاهر الدین دپاره مونږ د وکو سمدستی چې پی ایس ایف ته وړاندې کو هغه دپاره پته چې ته مندلی سکالرشپ وي هغه به ته منظور کو ورسره چې د کورړنګ وي او ته ټینټ نه ملاوي چې نو ټینټ به ورته کم دی ورکو
دا د ه یادوي چې په سولي وزیرستان کې د زاهر الدین درکی په سیر په سلګونا مزورون موجود دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د کوزه ممندو د شنو غندو امتیاز خان لاغه رسته چې د یک غند په یو بمی چودنه کې لاس او پخې بدل د محل سوالګری شوی دی نوموړي به د ماربلو په یو کارخانه کې کار کاوه او هم له دغه لارې خپل کورنۍ ساتله زمون خبريال شانواز ترگزی لامتیاز خان سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی
د شنو غونډو میچنی کوزه محمود د جنسی 25 کلن امتیاز خان د 51 غټه چاودنې ښکار شوو چې نن وختونه په شوقدر او نور سیمو کې سوالګری کوي. امتیاز خان په دغه چاودنه کې چې وکړ وړاندې شوی و پکې یو لاس او یو خپه الوتی وو.
سبزی مبزی مې هر څه مې واغستل پوه شوې او یو ملګری رانه خولاړه غلګ لري لاړه غو زرا زمه کنه ولا به چې د ماکاو شو بس خالی بس درازم واورید او بس نور نظر مزره ور یو شیا بس بیا په ځان نه مې پوه شوې نه بیاج تقریبا چی وش پای او رز و تر پوش بیا وش کرا علم ولا و بیا مر تمور جړل پوش بس بس شکر بعد بدیا لات مر شکر بعد.
امتیاز خان له حکومت یو دکان هم جوړ کړو چې د پوینا د خپل علاج لپاره له خلکو 2.5 لک روپی قرض اخیستو نو دکان په قرضونو کې لاړ. ولی دی وای چې د کور د ګټې وړې څوک نشته نو مجبور شو او په بازارونو کې سوالګری شروع کړه چې کله کله خلک رټي هم.
والله رکیا بس دغه شان ګرځم بازار څنګه خلک شته څوک سلم راګي څوک پنځو سم راګي څوک لسم راګي څوک وي زورک شپوي شو ما الله نه دی راګي لو شپوي
امتیاز خان له دغه چاودنې وړاندې د کانو په کارخانو کې د ماشین وستاز وو او د ټول کور خرڅ به یې په خپله مزدورۍ کې پوره کاوه.
مکه ګلکاران سره هم دیړیو مې کوه سر جي بیا کارخانه وو زه دغه سبحان کنه ماربلو شاگرد استاد شم چاخو استاد بوش پک زر روپای و زر روپای میاش پای وا ما با جولو تقریبا اول زر دول زر دا یاو دار کوت مشین با ما تکنی و یاو روکی.
او یاد دیوی چې د 51 دغه چاودنه د پولیټیکل انتظامی لخوا جوړ حوالات مخې ته شوه چې بګه د سلو زیات تنان وژل شوی او له دې زیات پکې زخمیان شوی هم وو او د یو کور پکې نه تنان هم وژل شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د رواني خبرونه د پای شیبو تور سیدو ردوونکو د بریوال کاکړنه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشامه به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یادې ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رډیو ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په 3 ضلعو کې ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لر کې د راتلونکي میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجنګ ښار ته سفر کوي. نوموړي وویل چې دوی د چین سره د تړونونو لپاره یو شمیر تیاری کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر ور وغواړي او خپل دریځ دی ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام له ټولو نړیوال قوانینو خلاف ورزي ده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخوانی کمانډان جنرال موین فکر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولی نن مشال رډیو ته وویل چې پر نموړي د اداري فساد او له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستو تورونه دي. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزې شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزې سفر کولی سي. جورجیا له مودو راهیسې له اروپایي ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړې دي او د ویزې شرط ختمولو لپاره انتظار کړی دی. د اروپایي ټولنې لخوا د دې پریکړې له مخې به جورجیایي وګړي برتانیا او آیرلینډ ته بې ویزې نشي تلای. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر ایټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 133 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي کوم ته چې دوی د ایټمي وسلو په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون وایي. په دې خبرو کې د نړۍ ایټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی او د ایران ولسمشر حسن روحاني له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزه اړیکو د لاسه کولو په هدف د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو ته مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا بوریوال کاکل او زموږ تخنیکی همکار اسکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.